مشال ریډیو په بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو. په دې ستاسو خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننی او تبصری لرو، او همداسې د خبرونه په دویم نمای کې تاسو ته اونیز پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان په سین صوبه کې لګرمې د مړو شو کسانو شمیر تر 1100 واوخت دي. د امریکا بارنو چارو وزارت په خپل یو ریپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ګوته کړې دي، او روسي ولسمشر لخپل امریکایي سیال سره په شام کې د خرابېدونکو حالات او د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کړې دي. تفصیل: په سین صوبه کې له تیرو شپږ ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شو شمیر تر 1100 زیات شوی دی. روغتیايي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. د جنا روغتون ویاندې ډاکټر سیمی جمالی بیگا رسنو ته ویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړې وي نو ښایي دومره زیات خلک نه وي مړه شوي.
ډېر افسوس پاتې وایم چې که چیرې د هوا پېژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې څپې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای، او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوی وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی.
روغتیايي چارواکي وایي تېره ورځ د ګرمۍ شدت په کمېدو سربېره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهلو وروړو عمل روان دی. دوی زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دي. دا بردیر د کوهستان په غرونو د تیرې ورځې تر باران او ګلې وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوی دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد ننصار مشال ریډیو ته ویل په وژل شو کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان شامل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بردیر د کوهستان استازي ملک محمد علي ویل په سیلاب کې د کلکوټ شاوخوا 30 کیلومتره سړک، کورونو او ودانو ته زیان رسیدلې دي، او دا چې حکومت ته تګ راتګ لار پرانیستو هڅه کوي. د امریکا بارنو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خبر شوی ریپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو به درکه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دي. د بیلابیلو هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت په اړه د 2014 کال د ریپورت خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د خبريالانو يرونه روانه ده، او په خبريالانو رسنوی لوی بریدونه وشو. په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالات، په ناقانونه توګه د خلکو نیول، تر مقدمه مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل، کمزورې جنايي عدلي نظام، په وړو عدالتونو کې د عدلي ازادۍ کموالی او د خلکو د شخصي حریم حقوقو سرغړونې شامل دي. ریپورت وایي د حکومت احتساب نشوالی هم یو مسله ده. د بشري حقوقو ریپورت زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا تاوتریخوالی او عدم برداشت د هیواد په ځینو سیمو کې د لاقانونیت کلچر یا فرهنګ دود کړی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویل پر متحده قومی موومنت لګیدو تورونو په اړه نن له برتانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیگا ماخام د بی بی سی د ها رپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی. په رپورت کې پر ایم کیو ایم تور پورې شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هندا تور به بنسټه بللې و او ایم کیو ایم ور باندې لسویلو ډډه کړې وه. چودھری نثار علی خان ویل نن به برتانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورنه کوي چې پاکستانی حکومت ته د ایم کیو ایم په اړه معلومات ورکړي. د ویل په دې لړکې یې په اسلام آباد کې له برتانوي سفیر سره هم لیدلي. نثار علی خان زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې په خوا هم داسې رپورټونه ورکړي وو چې د هند استخباراتي اداره را په پاکستان کې د نام نه خپرولو لپاره ځینو کسانو ته پیسې ورکوي، نو ځکه پر ایم کیو ایم لګېدلو تورونه په جدي توګه څېړي. خبرونه لمشال ریډیو ناوره. نیټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی مشن په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د نیټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ویل نوې مشن به د وسنی غوس ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ خبري غونډې ته د دې ژمنې پخلی وکړ.
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوس ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشهي د حضور په باب د خپلې شمنې پخلی کوو.
خبري غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي ویل نیټو ورسره ژمنه کړې چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. سپینا ماړی وایي د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین تیره ورځ خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته په شام کې د حالاتو د لا خرابېدلو او د اسلامي دولت وسله والې ډلې د له منځه وړلو په ضرورت د بحث لپاره ټلیفون وکړ. دا د فرفری د میاشتې راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبرې وې. سپینا ماړی وویل چې دواړو مشرانو په شام کې په لا زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې وکړې او ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو نه د منع کولو په مقصد د روانو مذاکراتو په ترڅ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اتحاد په اهمیت زور واچولو. سپینې ماړی تر مخه اوباما پوتین ته دا هم وویل چې روس باید د یوکرین د ډزبندنې د معاهدې درناوی وکړي چې پکې د یوکرین له خاورې د روسي ځواکونو او د وسلو لرې کول شامل دي. بلخوا د روس پارلمان وویل دواړه مشران په دې رضا شو چې لوړ پوړي سفارتکاران ویکټوریا نولند او ګریګوري کراسین به د ډزبندې په اړه د منسک سلوزنامو د عملي کېدو او د شخړې په پوره نه حل د خبرو لپاره په تماس کې وي. د امریکا بارنو چارو وزارت وایي کله له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو اټومي تړونو شي هم نو پر تهران به د بشري حقوقو سرغړونو په غبرګون بندیزونو ته دوام ورکړي. دا خبره د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او د مزدورانو چارو لپاره د امریکا بارنو چارو مرستیال وزیر ټام ملینوفسکي بیګا په واشنگټن کې د وزارت د بشري حقوقو کلنی رپورت وړاندې کولو پر مهال وکړه. دوی ویل که د اټومي پروګرام په اړه هر نتیجه مخې ته راځي دوی به په ایران کې د بشري حقوقو ملاتړ ته ژمن وي. دوی ویل که د تړون په نتیجه کې ځینې بندیزونه ختم هم کړل شي د بشري حقوقو په اړه بندیزونه به پر خپل ځای پاتې کیږي. مالینوفسکي زیاته کړه چې واشنگټن تیر کال هم د تیرو کلونو پرتله په ایران کې د بشري حقوقو په حالت کې مانادار پرمختګ نه دی لیدلی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسوبې او د موسم حال له رابعه اکرم خان نورو.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ. یو یورو په 145.10 روپۍ او په 145.50 روپۍ. یو ریال په 20.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 20.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ. افغان په 1.85 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم اوویش، بنو کې شپږ دیرش او شپږ ویش او په کوټه کې شپږ دیرش او اتلس وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې ملیحا امیرزاده او رابی اکرم خان وړاندې کول. په دې ساته خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. د کوټ شاروال وای د ناقانونه ودانیو پر ضد په اقدام کې له مشکلاتو سره مخامخ دي.
کار مرسته ډیر پاتې دی لیکن لو مافیا موږ مخته ولاړ دی.
ناتو ویلی د افغانستان تر اوسنی ماموریت وروسته به په هغه هیواد کې بل ماموریت پیلوي.
Today we have confirmed our commitment to a civilian-led presence in Afghanistan.
او په اونیس پروګرام جمهوریت خبرونه کې مو د تیر کلونو په نسبت په پاکستان کې د ګوندونو کمزوري کېدو موضوع څېړلې ده.
مجھے تو ڈیفینیٹلی یہی نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے سے کمزور ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رابسو د خبرونې لومړی موضوع ته. په سین صبح کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل سو شمیر تر 1100 اوښته دي. د کراچي ښار روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په هغه ښار کې ثبت شوې دي. د دوی په وینا تیر ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهلو ور وړلو عمل روان دی. په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې د ډاکټرانو په خبره د ځینو حالت پکې مرګونه دي. تفصیل زوی شپک راکوي.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچی او د ایالت په نورو سیمو کې له تیرو شپږ ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شو شمېر ته یولس سوه اوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار د دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړ شوي او همداراز د سند ایالت په ټټا، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم دېرشو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د گرمی زور لک سمات شوه، خو بیا هم د ښار بېلابېلو روغتونونو ته د جلوهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو روغتونونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر پنځه ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په تېرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1909 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کېږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی. په ډېر افسوس باید ووایم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ څپې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی. د سیمی جمالی په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربېره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نیشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې هم کړي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کراچۍ کې د راغلي ګرمۍ په موضوع کې پاتې کیږو. افغان چارواکي وایي په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله د افغان کډوالو ژوند په اړه اندېښنې لري. په سند کې شاوخوا 2 لک رجستر او نارجستر افغانان ژوند کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر مشال اړیو ته ویل د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 4 افغانانو ژوند له لاسه ورکړی. نجیب عامر په دې اړه نور حال راکوي.
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل شاه احمد سعید وای د سختې ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو وژل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. نوموړي مشال رډیو ته ویل په کراچۍ ښار کې اوسېدونکي افغان کډوال هم د برېښنا د نشتوالي او سختې ګرمۍ سره مخامخ دي. دی وایي هڅه کوي معلومه کړي د مړو شو کسانو په منځ کې افغان کډوال خو نشته.
په مجموع کې د 0100 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي تر اوسه پورې د ګرمۍ د وجې. د افغان کډوال هم د کراچۍ په اطرافو کې ژوند کوي، نو ممکن داسې وي چې په دغه خلکو په میانځ کې څه افغان کډوال هم اوسېږي، ځکه چې موږ اکثره د افغان کډوالو سره په تماس کې یو. تر اوسه پورې چې موږ کوم معلومات لرو داسې کوم څه تر اوسه پورې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې.
خو په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مشر حاجي عبدالله شاه بخاري مشال لډیو ته ویل سختې ګرمۍ زیات افغانان ځپلي خو یوازې څلور کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
د دې سو وخت چې ګرمي شروع شوه د سو ورځې کې زموږ په فلحال سو افغانان تقریبا یو څلور نفره، یو دوه ښځې یو دوه سپینګیري د ګرمۍ دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړه ده. یو دی دمونږ دی دوه کس دی، دمونږ دی افغان کیم دی، یو دی ولایت دی بغلان دی په افغان کیم کې پاتې کیږي، یو دی کندوز ولایت دی چې هغه په سوراب ګوت کې پاتې کیږي دوه، او دریم په جنگ آباد کې دی، څلورم په قایم آباد په دغه څلور ځایو کې دمونږ افغانان چې دی تقریبا 15 کاله شپېته پورې دی عمرو.
په سن ایالت کې عموما او په مرکز کراچۍ ښار کې خصوصا په تیرو څو ورځو کې سخته ګرمي ده چې له کبله د زرو په شاوخوا کې د خلکو د مړه کېدو راپورونه دي. په دغه ایالت کې د افغان جنرال قونسل شاه احمد سعید په وینا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو نوموړی وایي د 100,000 په شاوخوا کې ناراجستر شوي افغان کډوال هم د غلطه استوګ نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی پر متحده قومی موومنت د لګیدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګام شام د بی بی سی د هغه ریپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی. په ریپورت کې پر متحده قومی موومنت تور پور شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بی بنسټ بللی وو او متحده قومی موومنت ور باندې لڅ ویلو ډډه کړې ده. تفصیل ریاض مساخیر لکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د برطانیې های کمشنر فلپ بارټن سره د ملاقات وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې د متحده قومي موومنت په اړه د بي بي سي رپورت ته حکومت ډېر پسندیدګي ګوري ځکه چې دا د ملکی سلامتي خبره ده او د غلړګي با حقیقت ته رسیدو د پاره پاکستان برطانیې ته باقاعده درخواست کوي.
های کمشنر کې مشورې کې مطابق
دی وی د های کمشنر د مشورې مطابق به زه د پاکستانی حکومت لخوا برطانوي حکومت ته بازابطہ خط لکم چې پکې به ټول خبري وي او په بازابطہ او سرکاري توګه مونږ برطانوي حکومت ته حقیقت ته رسیدو کې دم رسو خواس کوو.
رسائی کے لیے مدد کی درخواست کر رہے ہیں.
د زیات کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارو هم سو سو زلا خپل خفیہ رپورټونو کې دا خبره پډاګه کړې چې هندستان پاکستان کې ترهګری کوي او د دې مقصد د پاره دوی ځنې خلکو ته پیسې ورکوي.
پچھلے چند ہفتوں میں
دی وی چې 1300 کې پخکارت ہوگا د دې گاونډي ملک مشر والے په غیر قانوني نه بلکې غیر انساني کارونو کې د ککړتیا اقرار کړی وی نو په هغه پس منظر کې د بی بی سی ډاکومنټري د ډیر اهمیت وړ ده.
انتهایی اهمیت کی حامل
دا یادونه ده چې هندستان د بی بی سی رپورت به بنیاد بلل دي او متحده قومی موومنت په شروع کې په دې د تبصره کولو نه انکار کړی وو. خو بیګا د ذکر شوی ګوند مشر الطاف حسین خپل پلویانو ته په ټلیفوني خطاب کې وویل چې دښمنان د پارټي په ضد هر قسمه اقدامات کوي خو زه به په هیڅ قیمت د خپل جدوجہد نه لاس پسر نشم. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
پاکستان وایي په خوای هم د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په عمل کې مثبت کردار ترسره کړی او په راتلونکي کې به هم دا کار کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د جوړجاړي او سولې بهیر او په دې کې د پاکستان کردار په اړه شنونکي څه نظر لري؟ په دې اړه ریاض مساخیل رپورت برابر کړی.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړکی هر قسم مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه 13 میاشت د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ شوی مذاکراتي عمل کې پاکستان مثبت کردار ترسره کړی وو.
لکه د خارجه چارو سلاکار چې ویلي پاکستان لومړی ملاقات کې مرسته کړې ده او موږ به د افغانستان د خوښې مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې خپل کردار جاری ساتو. تر څو چې د ملاقات او د دې د تفصیل خبره ده نو دا به افغانان په خپل کوي.
افغانستان کې د جوړجاړي او سولې عمل او د غلړ کې د پاکستان لخوا کړي وادو ته د سیمه ایزو چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې حکله مشال ریډیو د خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی د پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت د غلړ کې ژمنې کړې وي او اوس ښکاري پاکستان په خپلو خبرو عمل درآمد شروع کړی.
اوس پاکستان دا مانی چې دوی د افغان طالبانو د مشرانو او دغه رنګې د افغانستان د سولې د شورا د غړو ترمنځ د چین په ورومچی ښار کې یو غونډه کې همکاري کړې وه چې دا غونډه افغانستان کې هم چارواکو میډیا ته دا خبر ورکړی وو. نو هلته هم دا خبر راغلی دی پاکستان هم اوس دا رسمن بازار ته تایید کړی ده. نو داسې ښکاري چې پاکستان کې وعدې کړي دي په هغې کې اوس کوششونه شروع کړي دي.
همداراز د سیمه ایزو چارو یو بل کارپو افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي د افغانستان د مسلې حل کې پاکستان مهم کردار لري.
که خبر هر طرف ته اوړي راوړي پاکستان رول پکې ډېر مهم دی ځکه چې پاکستان نه بغیر دا پروسه چې کوم دی مخکې تللی نشي.
دا یادونه ده چې د وروستیو کې چین کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې روانه اونۍ پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د راتلونکي خبرو په اړه د اسانتیاو پیدا کولو خبره وکړه خو افغان طالبانو په یو بیان کې ویلي چې له افغان چارواکو سره دوی نه پخوا خبرې کړي دي او نه یې په راتلونکي کې کوي او که چا کړي دي د دوی په وینا هغه د طالبانو استازي نه دي. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړی چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان کې یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شوو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی، نو بلخوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې دننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپوه حکمت الله اعظمی وایي
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیو مثلا د قطر آفیس څخه راځي، هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډرز اخلي. هغه خپل سټانس باندې تر اوسه ولاړ دی، وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاتې شو دا دوهم سپلټ چې کوم دغه کیږي، مثلا په اورمچي کې دا مجلس وسی، هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی په خواب د قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودي. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې زموږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناستې چې توی بغای بشری کوي دغه کسان دي.
دا ول ځل دی چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پیښور کې خبریال او کارپور ایم الله یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغلته کې د طالبانو رسمي نمائندګي نه وي، یعنې هغه دا و چې زموږ سیاسي کمیشن دی دا په قطر کې موجود دی او ټول سیاسي او سفارتي چې کوم اړیکې دي هغه د دوی په اختیار کې دي. نو دا ښکاري چې دا کم کسان چې اورومچی ته چین ته ورغلي وو، ممکن ده چې دا د طالبانو چې کوم سیاسي کمیشن دی د هغې په دې کې رضامندي نه وي. او دا هم ممکن ده چې د طالبانو چې کوم رهبري شورا د هغې دغه اجازه نه وي ورکړي.
دا چې آیا د طالبانو لخوا داسې قسمه بیانونه د باور وړ دي که څنګه؟ رحیم الله یوسفزی وایي
خو د هغې چې کوم رسمي ویان دي دوه کسان دي، نو طالبان شورا هم دا ویلي چې دغه دوه کسان دي چې دوی طرف نه خبر راشي نو دا به رسمي خبره وي. نو هغې دغه اعلانونه کوي او هغې دا وایي چې مونږ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره خبرې نه دي کړې او نه کول غواړو. هغوی د افغانستان حکومت اوسه پورې رسمي توګه باندې نه پېژني. پاکستان هم هلې ځلې کوي، چین هم هلې ځلې کوي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې دغه کوششونه کامیاب شوي نه دي.
بلخوا حکمت الله اعظمی وایي چې تر یوه حده په دې بیانونو باور کېدی شي.
مثلا کم طالبانو باس کیږي دا جلا خبره ده چې آیا هغه طالبان چې اصلي طالبان دي هغوی باندې زه فکر کوم دا کاملا دوی خپل کم خبرې چې کوي زیاتره وخت دوی هغه حقیقت تر یو حده پورې ویلی دی. مګر د سولې لپاره اصلي مشکلات دا دي چې مثلا دوی دلته یو څه مشکلات په افغانستان کې دي چې هغه ډېر زیات دي. زه فکر کوم چې افغان طالبان چې دا شی وایي تقریبا تر یو حده پورې باور پکېدای شي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز روانونه ویلیو چې په نیسې راتلونکي کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات امکان دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د ګل یا دوشنبه پر ورځ پر پارلمان په برید کې د ISI لاسو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د چهارشنبه ورځ بیان بې بنسټه وباله. افغان ملي امنیت ویلي و چې د شواهدو پر اساس ورته معلومه شوې ده چې پر افغان پارلمان په وسلوال برید کې د پاکستان استخباراتي اداره ککړه ده. په هغه برید کې دوه کسان وژل شوي وو. تفصیل منور شاره کوي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د استخباراتي ادارې هغه تورونه رد کړي چې وایي د تیر ګل په ورځ په افغان پارلیمان ترسره شوي وسلوال برید کې د پاکستاني استخباراتي ادارې یو چارواکی ککړ دی. دا چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شوي او همکاري زیاته شوې، دا ډول پیښې او تورونه به پرې څه اثرات ولري؟ د امنیتي چارو افغان کارپوه حسیب الله شنواری وایي
په دې باندې لاپروس د افغانستان حکومت د افغانستان ولسمشر او څرګندوي نه دي کړي. یوازې د ملي امنیت د معلوماتو له مخې چې دغه اعلان په پېښور کې طرح شوی او د ISI په غوښتنه باندې حقاني شبکې طرح کړی، نو لاپروسه په دې باندې هغه د ستراتیژیکو برخو خپلې څرګندونې نه دي ښودلي او نه یې پاکستان ته کوم پیغام لېږلی دی په ښکاره او په رسنیو کې تاسو نه دي راغلي. نو دا لا معلومه نه ده چې آیا څومره حقیقت لري دغه موضوع، او بل دا چې د پاکستان په ژمنتیا او د پاکستان په صداقت باندې څومره باور کېدی شي د افغانستان د حکومت لخوا. د دې راتلو سره د افغانستان حکومت خپل دریځ نه څرګند کړی.
بلخوا پاکستان کې د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ بریګیډیر اسد محمد وای د هغه په نظر د افغان چارواکو تورونه خایي رښتیا نه وي او کوي نو په کار دی چې پاکستان د هغوی اندېښنو ته جواب ووایي.
ګوره دا خو مته دومره زر دا دعوه کول بغیر تحقیقاتو نه دی. حمله سوروزی شوي دي او دی به دومره تیز دي نو چې دا دومره تیز دي او دومره رفتار سره دي دا تحقیقات کوي نو پکا چې دي ته مخکې نه بیا پته لګېدلې وي او دې مخنیوی کړی وي. بہرحال اس سے کم تعلقات تھی اگر بالکل ساز خبر صحیح دادا ہے او کشیدگی رکھتا اس ماتخکاری چھے روان دی افغانستان داغی تشویش تے داغی دا تشویش خیال ساتل پکار دی پارلمان من حملہ چکم دا کم جانے چھے ہوا دا پکار چھے دوارا استخباراتی داری کینی اور دے معلوم کیا آیا کہ دا پہ خورنا واقعی شوی دا پاکستان دا پکار دی چھے دے بعد دا منپورتا کی او دا کسان چکم پکے ملوز دی اگر رونی سی.
نوموړی زیاتوی په افغان پارلیمان برید وړه خبره نه ده. په کار دی چې په تحقیقاتو کې ورسره پاکستان هر ډول ممکنه همکاري وکړي. خو بلخوا په افغانستان کې د امنیتی او سیاسي چارو پوه حکمت الله اعظمی وای ځنې عناصر د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې د خوالي مخالف دي. کېدای شي چې د دې ډول تورونو تر شا هغوی لاس لري.
زما په فکر باندې دا نه یوازې دا چې څومره حقیقت لري چې آیا په دې کې استخباراتو لاس درلودی د پاکستان نه درلودی هغه جلا خبره ده. مګر د دې امکان هم شته. د دې امکان هم شته چې مثلا یو دریم پارټي یو دریم ګروپ چې مثلا نه غواړي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې شي د هغوی هم په شي کې لاس کېدلی شي. نو دا امکان لري چې مثلا یو دریم پارټي غواړي چې د دواړو روابط سبوتاج کړي او په هغه کې دی خپل منافع لري.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه شوي او د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. دې لړ کې د افغان ولسمشر اشرف غني او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د دواړو هیوادونو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د کابل او اسلام آباد یو شمېر سفرونه کړي دي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیر ورځې تر باران او ژلې وروسته سیلاونه راغلي چې په کلکوټ تحصیل کې لږ تر لږه 9 کسان وژل دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې 15 ماشومان او یو ښځه ده. دوی وایي بارانونو او سیلابونو یو شمیر کورونو دوکانونو او سړکونو ته تاوان رسولی دی. هلته ځلې انتظامیه د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. غلام غوث نور حال کوي.
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازیګر د سیلابي اوبونه راوستل شوی دی.
په دې کې د یو کور پنځه ماشومان مړی دي. دا غنا له یو زنانه بل مړه ده او یو سړی پکې مړل. ټوټل په دې کې وو کسان مړی دا د پاتراک نه د بریکوټ پورې مکړونه دي. په لار کې هغه راوځي خو د ټول نه زیات غټ خول چې دا د بیاړ بازار سره وته او په هغه کې یو لس کورونه متاثر شوی دي. سو مکمل وړی شوی دي. سو جزوی تور خراب دي او 25 دکانونه چې مکمل وړی شوی دي.
د بردیر د کوهستان د سیمینا د صوبایي سملې غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړی سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل سلویخ کیلومتره سړک ته ډېر سخت زیان رسیدلې دي او ځلې انتظامیه د کوهستان بره کلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی.
تقریبا لس کسان پښینې ټول ما ریپورت واغستو. روډ ته صفای باندې
بالکل کار روان دی زمینی رابطه ان شاء الله موږ بهالو
د بردر د کوهستان په غرونو کې د سختو بارانونو او غلې د وجه د دیر په پنچکوړه سیند کې هم اوبه سیوا شوې دي او د بردر ضلعي انتظامیه خلکو ته خبرداری ورکړې ده چې د پنچکوړې د سیند په غاړه آباد خلک دي د اوبو په ډېرېدو نظر وساتي او د احتیاط نه دي کار واخلي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوال ملیحه میرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
په سند صوبه کې لتیرو شپږ ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د مړه شوو کسانو شمېر تر 1100 زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ د ټولې زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دي. د بردر د کوهستان په غرونو د تېرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د امریکا بارنو چارو وزارت د بشري حقونو په کلني رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقونو سرغړونې په ګوته کړي دي. په بیګاني خپور شوي رپورټ کې راغلي په دې سره ونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې د خلکو بې درکه کول زورول د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقه ییز تاوتریخوالی شامل دي. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي په متحده قومي موومنټ د لګیدلو تورونو په اړه نن له برتانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنو چارو وزیر د خبره بیګام هم د بي بي سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی. هغه ویل نن به برتانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورنه کوي چې پاکستاني حکومت ته د ایم پی ایم په اړه معلومات ورکړي. نیټو اتحاد په افغانستان کې د خپل اوسنی مشن په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د نیټو دفاع وزیرانو تیر مازدیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی مشن به د اوسنی اوس ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. او سپینه ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره د ایران اټومي پروګرام او په شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي. او د امریکا بارنو چارو وزارت وایي کله ایران سره د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو اټومي تړون وشي هم نو پر تهران به د بشري حقونو سرغړونو پر غبرګون بندیزونو ته دوام ورکړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. اوس بولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پکې ځینې لوستې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خرابه کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې یو طرف ته د سختې ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو نااهلي په ګوته کړه. د ادارې په وینا چې د صحت اسانۍ ورکول د انساني بنیادي ضرورت دی او حکومت د دې ذمهوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اسانۍ ورکړي، خو دلته صورتحال بدل دی. چېرته سرکاري اسپیتالونو کې مشینونه کار نه کوي، نه چرته عمله کار نه کوي او یا نورې مسلې وي چې له کبله یې اولس ته سختو ستونزو سره مخ وي. ادارې زیاتوي دا لاسکه چې ځینې ځایونو کې جعلي دوایانې هم خرڅېږي او په پنجاب کې د دې دوایانو پر ضد د پنجاب وزیر اعلی نوټس اغستې دی. ادارې اخیر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه دې سبق واغستې شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي، ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړي او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ کم شوی، خو د دې اثرات لا هم موجود دي. تیرو شپږو ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه 30,000 کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته خلک د بجلی نشتوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټریک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي، نو بل طرف ته د سند اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کیناستل. حالانکه داسې وخت کې دوی له مسلې د حل لار لټول پکار دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د زرو خلکو مړه کېدل سم معمولی خبره نه ده، باید چې صوبایي او مرکزی حکومت د یو بل پر ضد د تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبرونکو ایکسپریس ټریبون ځپانه لیکي په هغه هیواد کې ک ټول حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل کراچي کې د ګرمۍ لقبل د سلګونو کسانو مرګ تور پور کوي. نو بلی خوا ته د هغه هیواد د موسمیاتو ادارې پر کارکردګي څوک هیڅ نه وایي. هلته امریکایي لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې د یو اتل اړتیا وه چې ورته د عیسی خان ارمانی په بڼه په لاس ورغلی. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله د سلګونو کسانو وژنې کسه هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامداره کړې ده او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي. خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواوو پام اړولی دی او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویه اداره. اداریه مخکې لیکي چې په تیرو څو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله دغه هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلابونو، توپانونو او د ځمکې ښویېدو سره مخ شوی او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو څپو د دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره د غټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. ادارې زیاتوي چې په نړیواله کچه په آب و هوا کې په تیزۍ سره راتلونکي بدلونونو زموږ سیمه هم اغیزمنه کړې ده چې د یو تباهۍ نه کمه نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یوه میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله 2500 کسان وژلی شوي ول او د هند دغې ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی او د یوې خبردارۍ په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي. خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړ او د مرګ څپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس اینجلس ټایم لیکي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د افغان پارلیمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسی خان سره هغه مهال ډیر لږ وخت و چې ځان برابر کړي کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه و. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې دوه ولسی وګړي ووژل شول او 30 نور ژوبل شول د عیسی خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خپرې شوې او د یو قومي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول او افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ته د دغې مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیري په هڅو کې بوخت دي او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی. طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت تنقید سره مخ دی. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسی خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو دفاع وزیران وایي په افغانستان کې د اوسنی ماموریت تر پای وروسته به په هغه هیواد کې خپل ملکی حضور ته دوام ورکړي. د خبره دی وزیرانو تیر ورځ په برسلز کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه. د ناتو جنگي ماموریت د تیر کال د دسمبر پر 1/3 په پای ته ورسید او د روان کال له پیل راهیسې د وڅ ملاتړ په نوم بل ماموریت کار پیل کړی چې پر اساس افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او مشوري ورکول کېږي. د ناتو مشر تیر ورځ ټینګار وکړ چې ناتو او متحدان به یې له افغانانو سره اوژه پر اوژه ودرېږي. اسمت سروان نور حال راکوي.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دائمي ملاتړ به کوي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريال له راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالات او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړیو شپږو میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید وکاو افغان امنیتي ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړې. زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی دا هم وویل چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسېد یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول
مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي، خو پوځي برخه به هم لري. د ناټو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناټو سرمشري ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل سوی دی. د ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2013 کال او تر هغې وروسته له افغانستان او ځواکونو سره د مرستو او د هغو تنظیمول د افغانستان مهم غوښتنې وي. یو ځل بیا عصمت څاروان له نور جزئیاتو سره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزی د پنجشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزی وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزی په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ لامل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه وو چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله. ویویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواکه په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو سرمنشي او همداراز یو شمېر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوهی بیشتر صورت بگیرد.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادي پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې هم کار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخواني وسلوال مخالفان وبلل. ویویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
یو نوی رپورټ وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله منځنی اسیا ته خپل فعالیتونه غځول نه غواړي. د پولینډ د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا رپورټ د هغو اندیښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ خپور کړی چې ملیحا امیرزاده یې وړاندې کوي.
د یوې سیډنیز ادارې پولیش انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیئرز پی آی ایس ایم نوی رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې منځنۍ ایشیا ته په غځولو کې دلچسپي نه لري. د رپورټ تر مخه په دغه سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد برخې یعنی قرغستان، کازاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورټ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګاندا کې د منځنۍ ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورټ د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورټ وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړي دي چې د منځنۍ ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا
که تاجکستان ته غزیدل غواړي دا هر څه یو طرف ته خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ایتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسله والو ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورٹ زیاتوي که څه هم اسلامي دولت وسله والو ډله منځنۍ ایشیا ته غزیدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسله والو تنظیم سره یو ځای جنګیږي خپل کورونو ته په واپسې د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د تیرو کلونو پرتله ایا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزور شوي دي او که څنګه. پامیر ساحل د دې خبرونې کوربه دی.
په تیرو څو کلونو کې آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه؟ که کمزوري ښکاري نو وجوهات یې څه دي؟ آیا د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو له کبله جمهوریت هم کمزوری شوی دی او که نه؟ په پاکستان کې د جمهوری فرهنګ ودې مخې ته څه خنډونه دي؟ آیا د هغه هیواد ټولنه هم د جمهوری کلچر د نه پیاوړي کېدو لپاره پړه ده که نه یوازې سیاسي ګوندونه یې ذمهوار دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، څو ورځې مخکې د بنو په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه کډوال ووژل شول او یو شمېر ژوبل شول. په کیمپ کې اني شاهدانو د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته ویل د کیمپ دروازې پاس یا اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله کډوالو احتجاج پیل کړ او پوځیانو د دې کسانو د منتشرولو لپاره اوښکې تویونکی ګیس وکاراوه او ډزې وکړې. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل په بکخیلو کې د کډوالو د مرګ ژوبلې له پیښې نه دی خبر. د پیښې په اړه چې کله مشال راډیو له واکمنو صوبایي او مرکزي ګوندونو او د پاکستان له نورو یو شمېر ګوندونو سره اړیکې وکړل نو ګڼو سیاستوالانو وویل دوی له پیښې نه دي خبر، نو ځکه خبرې نه کوي. یوازې د عوامي نشل ګوند سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو او له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال پر پیښې د خفګان څرګندونه وکړه او د کډوالو د حقونو غوښتنه یې وکړه. د بکخیلو تر پیښې څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په خپله وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی وو او واکمن مسلم لیگ نون د نوموړي وینا نامناسبه بللې وه. دې حالاتو ته په کتو د پاکستان ځینو شنونکو لکه نجم سیټي، اعجاز هوتی، سلیم احمد او نورو یا په ورځپاڼو کې لیکل وکړل او یا یې مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځکه هم پر دې وینا انتقاد وکړ چې په هغه هیواد کې د پوځ اثر زیات دی او واکمن مسلم لیگ نون نه غواړي چې واک ته یې خطر پېښ شي. دې دوو پیښو او د سیاسي ګوندونو طرزالعمل ته کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د تیرو څو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. په لاهور کې د یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وایي اوس مهال داسې ښکاري چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ما ته خو بالکل دا ښکاري چې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي، په ځانګړي ډول کله چې د وکیلانو تحریک بریالی شو او په پاکستان کې جمهوریت بحال شو. نو په پارلمان کې تر هغه وخت وروسته چې یو ډول یووالی ولیدل شو چې په ملکي معاملو کې به د اسټبلیشمنت مداخلت مخالفت کیږي، نو هغه دریس اوس موږ ته ډیر کمزوری ښکاري. زما په فکر اول گزار تحریک انصاف د احتجاجي درنې په شکل کې وکړ، د هغې له کبله ملکي منتخب حکومت کمزوري شو. بیا ورو ورو په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته فوج چارې په خپلو لاسو کې اخیستل پیل کړي او کله یې پر یوې موضوع واک اخیستو ته لاره جوړه کړه او کله یې پر بلې مسلې. نو یقینا د تیر په نسبت اوس سیاسي ګوندونه کمزوري ښکاري او اسټبلیشمنت طاقتور شوی دی.
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوس دې موضوع ته له څو اړخونو ګوري او وایي که د 2013 زیږیز کال انتخاباتو نتیجو ته ولیدل شي نو سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي، خو چې کله د آصف علي زرداری پیپلز ګوند د نواز شریف مسلم لیگ ته واک وسپاره نو جمهوریت پیاوړی شو.
کے نتائج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر کچھ پارٹیز کمزور ہوتی بھی دکھائی دی ہیں۔
انتخابات نتیجو تک الی دلشین اور اختیار ہم زنی سیاسی گندنا کمزور شوی دی، خو پسنا سے شکل مونگ دا ہم ویلی شو چھ جمہوریت مضبوط شوی دی، زکہ چھ سیاسی گندنو پا زنو سائنو کی اسٹیبلشمنٹ ننگولی یا چیلنج کھڑے دی، نو پا دی تناظر کے سیاسی گندنا کمزوری نخ کاری، خود مقبولیت یا شہرت پا تناظر کے دا تیرو انتخابات و نتیجو اخو دا چھ زنی سیاسی گندنا کمزوری شوی دی۔
ڈاکٹر خالد غوث چھ لبلی زاویے دا پاکستان حالاتو تگوری نوائی د سیاسی گندونو اختلافاتو هم گندونه کمزوری کړی دی، دی پر حکومت داری اغیز کړی دی چې ورسره جمهوریت کمزوره شوی دی۔
آپس کے اختلاف کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا آپ کو ضرور کمزور کیا ہے۔
سیاسی گندنا لیوبل سره د اختلافاتو لکبلا کمزوری شوی دی، د اختلافاتو لکبلا چې گندنا کمزوری شول نو جمهوریت یې کمزوری کړ۔ زه چې د جمهوریت خبره کوم نو زما اشاره حکومت داری ته ده، کله چې حکومت داری کمزوری شوه نو خلک له سیاسی گندنو بیزاره او خپه شول،
گورننس کمزور ہوئی تو لوگ ان سے ناراض ہوئے۔
در ڈاکٹر خالد غوث خبرو ته پکتو دا سحکاری چې د سیاسی گندونو لولس او حکومت داری سره تړاو دی چې دا درې واړه بیا جمهوریت سره تړلی دي، یعنی یو ډول سایکل یا دوران دی چې که په سمه توګه وڅرخي نو جمهوریت پیاوړی کیږي، کنه نو دولس باور له لاسه ورکولو سره سیاسی گندونه کمزوري کیږي۔ ډاکټر تیمور رحمان دا خبره د یو بل سایکل یا گردش په صورت کې پر مخ پیایي او وایي د پاکستان په تاریخ کې ملکی منتخب حکومتونه د اسټابلیشمنټ له ننګونو او فشار سره مخامخ وي۔
بدقسمتی سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بذات خود ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی ہے۔
بدقسمتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تا پخپلا د یو سیاسی گوند په توګه قتل کیږي، خلق پوجی امریت تا د منتخب جمهوری حکومت متبادل په توګه ګوري، نو دا گردش یا دا دوران په بیا بیا تکرارېږي او هر څلور شپږ یا اته کال پس موږ دا شی ګورو۔ نو اوس هم په پاکستان کې همدا منظر ښکاري چې د ډېری اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې زما په فکر د پوجی امریت له کبله یا د اسټابلیشمنت په سیاسي چارو کې د لاسوهنې او واک ترلاسه کولو له کبله نه په خوا کله پاکستان ته خیر رسیدلی او نه به بیا کله ورسیږي۔
هلته ډاکټر خالد غوث وایي اصلا د دې سایکل یا گردش د تکرارېدو لامل دا دی چې په پاکستان کې هیڅ کله جمهوریت نه دی پیاوړی شوی، د جمهوریت او جمهوري روایتو نه رواجېدو او د ولس تر سطحې د نه رسېدو لپاره څوک پړدي، آیا ټولنې ذمهواره ده سیاسي ګوندونه که اسټابلیشمنت؟ ډاکټر خالد غوث وایي د جمهوري فرهنګ د پرمختګ لپاره یوازې سیاسي ګوندونه نه بلکې ټولنه هم ذمهواره وي۔
جمهوري فرهنګ به څنګه وده کوي؟ یو خو سیاسی گوندونه باید جمهوری وي، بل باید ټولنه جمهوری وي، معاشره یا ټولنه په ځانګړي ډول جمهوری رویو، جمهوری رجحان او جمهوری سوچ ته وده ورکوي، په دې کې تعلیم دی، دودونه دي، نظامونه دي، بیا سیاسی گوندونه دي، دا ټول شیان یو ځای یو فکر ته وده ورکوي، نو په عمومي توګه زموږ معاشره غیر جمهوری ده۔
نو آیا جمهوری فکر ته د ودې په نه ورکولو کې سیاسی گوندونه پړ نه دي؟ ڈاکٹر خالد غوث بھائی ہغوی تر ٹولو زیاد سی موار دی،
وہ تو سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس چیز کی کہ ان کے اندر تو جمہوریت بالکل نام کی چیز نہیں ہے۔
اغی تر ٹولو زیاد ذمہ وار دی، جگہ چپ سیاسی گندنوں کے پنم جمہوریت نشتا، تاسو گورے سیاسی گندنا دا مشرتابہ دا حکم اور تابیدارے پا اصول دا گندنو چلول تا جمن خکاری، په نور الفاظو یو کس ناست دی، هغه د ټول ګوند واګي په خپلو لاسو کې اغستې دي، او دا هم وګوره چې د سیاسي ګوند پر مشر چې انتقاد وشي نو سیاسي کارکنان یې دفاع کوي او دفاعي حالت ته اوړي، نو په دې شکل کارکنان د یو نظام دفاع نه بلکې د یو فرد دفاع کوي۔
خول دی سره سره ډاکټر خالد غوث پر ټولنې انتقاد کوي چې معاشره د جمهوریت سوال مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي،
جمهوری رجحان کی تنزلی ہے یا وہ معاشرتی تنزلی ہے، مگر یہ معاشرہ
کدے جمهوری رجحان تنزل وی او کدے ټولنې سوال،
د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره ټولنه هم په مساوي ډول ذمہ وار ده، ځکه چې ټولنې هیڅکله دا جرأت نه دی کړی چې د دې زوال یا شاتګ مخې ته ودرېږي. ټولنه ځان هیڅ پړه نه بولي،
ډاکټر تیمور رحمان له ډاکټر غوث سره هم نظر ښکاري او په سیاسي ګوندونو کې تضاداتو ته په کتو د هغو تجزیه یا شننه کوي.
د ګوندونو دننه هم تضادات دي او د ګوندونو په خپل منځ کې هم تضادات دي. کله چې یو ګوند له واک لري سي یا اقتدار وانخیستلای سي، نو بیا ورته غوره لار دا وي چې له اسټابلیشمنت سره په یو ځای کېدو خپلې هلې ځلې کوي. د مثال په توګه دا ډېره واضح ښکاري چې طریق انصاف دا فکر وکړ چې د اسټابلیشمنت د ځینو مقاصدو په پوره کولو به ځان مخې ته راولي او هغوی دا وکړل هم. له خپل قوته زیات لوی کردار ولوباوه او دا کار یې ځکه وکولای سو چې له اسټابلیشمنت سره یو ځای د ملکی جمهوري حکومت کمزوري کولو هڅه وکړه.
ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی همدار سیاسي ګوندونه خپل تضادات هم لري. د لپخوانی مسلم لیگ نونه د بیلوشوی سیاستوالانو او بیا مسلم لیگ قاف جوړېدو، د آفتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز ګوند جوړېدو او نور مثالونه ورکوي او وای له دې سره سیاسي ګوندونه بیا دومره کمزوري شي چې د اسټابلیشمنت مخې ته نشي درېدای. همدا وجه ده چې لوی سیاسي ګوندونه هم یو په یو د اسټابلیشمنت خبرې مني
اور اس طرح سے ہم واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا.
سیاسی گوندونا دا اسٹیبلشمنٹ یوا یا بلا خبر منی او بیا موږ هغه ځای ته رسیدو لکه مزایمو چې دا جمهوریت جدوجہد پیل کړی وو چې دولت منتخبه استازي به حکومت کوي، شاه حکومت کوي یا بعد او کبا دی وکړي، نو بیا به ولس خپل نور نمائندگان ټاکي. خدا عمل داسې نه چلی شي، دا بهر داسې روان وي چې د عوامو نمائندگان راضي، حکومت سم نشي کولای، کرپشن ډیر شکوي او اسټابلیشمنت هم د دې پورا اجازه ورکوي او بیا ولس بیا ویل پیلوي چې اوس باید اسټابلیشمنت یا فوجي امریت قائم سي. دا د پاکستان ډیر بدبختی ده.
او پھر اس کے بعد لوگ جو ہے دوبارہ سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ چلو جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آفس پہ فوجی امریت قائم کرے. بڑی بدقسمتی پاکستان.
دا ڈاکٹر تیمور رحمان او ڈاکٹر خالد غوث شنن او سرګندونو ته په کتو دا پختنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د دې سیاسي ګوندونو د نظریو او عمل پر وړاندې متبادل سیاسي ګوندونه یا نظریه او فکرونه ولې نه پیدا کیږي، او که په بل معنا ورته ولیدل شي نو په پاکستان کې وار لمخه موجود سیاسي ګوندونه چې انتقادي نظریه لري او په څه ناڅه شکل کې لولس سره تړاو او راوتې هم بحالې پاتې شوې دي، هغوی ولې د جمهوری سفر برخه نه ګرځي او په لوی کچ مخې ته ولې نه راځي؟ دا پوښتنې به تر بلې خپرونې پرېږدو. اوس اجازه راکړئ راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
ساد نفرت نظر پرند زل ارمانو آیم تمرا سوکڑا دا چیز دیتا ہم بارانو آیم ساد نفرت نظر تہند زل ارمانو آیم تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی اغا تھا دل تا چپڑا تھا فل جانا نو آیا تمرا سوکڑا دا چیز دیتا ہم بارانو آئے ساد نفرت نظر تا ہم دزل ارمانو آئے چکم تد خالون استوری زہم غمونا چکم تد خالون استوری سان تب سم کوائیم تا تا باسمانو آئیم تمر سوکڑ دا چیز دیتا ہم بارانو آئیم ساد نفرت نظر تا ہم دزل ارمانو آئیم